احمد شبریم ستاسو کوربه سلامونه. افغان حکومت د ناتو د مرستو د دوام د ژمنی هرکلی کوي.
ناتو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د تجهیز او سلام مشورو ته دوام ورکړي.
ناتو دا ژمنه هم کړې چې د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته به افغان سرتیري له افغانستانه بهر روسي. د پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي:
وخت چې قواوو وځي، امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي.
د کابل ښاروالۍ د مقرراتو د عملي کېدو خبرداری یو شمېر دکانداران اندیشمن کړي.
موږ لپاره د منلو نه دي چې موږ تجاري توکي خلکو او فقراو باندې ویشي.
دا به هم واوري. نورستان ته سیلانیان ورمات شوي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د امیرختا وزارت د کورونا نوي پیښو ته اندیشنه ښکاره کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې د بیا رغاونې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د بدلې شوې بڼې پیښې ممکن ټولو ولایتونو ته رسېدلې وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زایوی د ویروس دا ډول پیښې لومړی یوازې ختیځو ولایتونو کې وې، چې وروسته یې لمن پراخه شوه. دی وایي د ویروس د نوې بڼې مثبتې پیښې تر اوسه په 43 ولایتونو کې ثبت شوې دي. ډېرې پیښې په مشرقي ولایتونو خصوصا ننګرهار کې دي. امکان د دې شته چې په 40 ولایتونو کې د نوې ډول ویروس مثبتې پیښې وي. الیزای زیاتوي له اختر وروسته د کرونا د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هم د روژې د میاشتې په پرتله نسبتا زیات شوی دی. په افغانستان کې د کرونا د ټولو رسمي پیښو شمیر له 15,000 اوښتی او څه باندې 2,200 تنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سرې قطعې مشي په غاړه درلوده. خبر پانه کې دغه طالب قمندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوي پرون د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې برید پرې وشو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسیو څو اونیو کې د افغانستان په د ځینو نورو سیمو په څیر د لشکرګاه شاوخوا جګړو زور اخیستی او له کبله یې د سیمې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی ودروي. شغلی اڅکزي تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي ژوي نه وژني، خو په خبره یې افغانان هره ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. نوموړي د افغانستان د جګړې له عمل د ګاونډیانو لاسوهنه بللې او د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې هم غوښتي چې د افغانستان له قضیې د ګاونډیو لاس لنډ کړي. دغه سیاستوال ویلي که ګاونډیان د افغانستان د جګړې اور ته همداسې لمن ووهي، د جګړې اور به تر دغو هیوادونو هم ورسېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی د اسرائیلیانو او حماس ترمنځ د اوربند د ادامې لپاره دعا کوي، او د دې خونړۍ شخړې حل یوازې دا دی چې دوه دولته جوړ شي. جو بایدن پرون وویل چې د اسرائیل صدر اعظم له ما سره د اوربند د کولو په خاطر ژمنه وکړه، او هغه کله هم له ما سره ژمنه نه ده ماته کړې. په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال ولسمشر بایدن همداراز وویل چې له نورو هیوادونو سره به په ګډه د غزې ترانګې د بیا رغاونې لپاره د مرستو راغونډولو هڅې وکړي. بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د دې اوربند په اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شي. د یوې ترسره شوې څېړنې پایلې ښیي چې ایران د ډیجیټلي پیسو د کارونې په وسیله له لګول شویو بندیزونو تېښته کوي. دا څېړنه د الیپتیک په نوم د یوه تحلیلي بنسټ لخوا ترسره شوې ده. څېړنې موندلې چې د بیټکوین ډیجیټلي پیسو شاوخوا 4.5% تولید په ایران کې دننه کېږي. ایران له دې لارې سلګونه میلیونه ډالر عاید د بیټکوین په بڼه ترلاسه کوي. دا عاید کولی شي له بهره د وارداتو او د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو اغیزې کمې کړي. کله چې امریکا په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړونه ووته، واشنګټن د ایران ټولې کلیدي صنایع او بانکي شبکې تحریم کړې. له دې بندیزونو وروسته د ایران د تیلو صادرات چې د عاید یوه مهمه سرچینه یې ده ډېر کم شول. روسی چارواکي وایي لږ تر لږه لس کارګران د چټلو اوبو د تصفیې پر مهال په غالب ګمان د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. دې کارګرانو د روسیې د روستوف ښار په جنوب لویدیځو سیمو کې کار کاوه. ځایي چارواکو په خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون د تیلو یوه پمپ ته نږدې رامنځته شوه او له کبله یې اته تنه نور کارګر په روغتون کې بستر شوي دي. د څېړنو یوې کمیټې ویلي دغه کارګر د میتان زهرجن ګاز له کبله مسموم شوي دي. د دوی په خبره دې پیښې د خوندیتابه د مقرراتو د سرغړونې په تړاو څېړنو ته زمینه برابره کړې ده. او وروستی خبر دا چې د توکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي دي که دا ښار د کورونا وبا د محدودیتونو له کبله له بیړني حالت سره هم مخامخ شي دا لوبې به ترسره شي، خو د خلکو ترمنځ دا ویره زیاته ده چې دا لوبې به د کورونا ویروس چټکتیا ته زمینه برابره کړي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کواتس چې د چمتووالي روان بهیر څاري پرون وویل دوی په تر ټولو احتمالي بد حالت کې هم د لوبغاړو او جاپانیانو د ساتنې لارې چارې سنجولې دي. د توکیو د اولمپیک لوبو ته اوس یوازې نه اونۍ پاتې دي. دا لوبې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي پرول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د افغانستان حکومت د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوامدار ملاتړ په برخه کې د ناټو د اعلان تود هرکلی کړی دی. دوی ویلي دا ملاتړ به افغان ځواکونه لا پیاوړي او شته لاسته راوړنې به خوندي کړي. د ناټو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې دغه سازمان د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او روزنې ته ژمن دی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم ادامه پیدا کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
که څه هم د ټولو بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د راتلونکي ملاتړ په اړه ځینې شکونه او اندېښنې وې، خو دې برخه کې د ناټو پرونی ډاټ افغان چارواکي خوښ کړي. د افغان ولسمشر لوړ پوړي سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی د ناټو د اعلان هرکلی کوي او په خبره یې له ناټو سره د همکاریو نوی فصل به شته لاسته راوړنې لا پیاوړي او خوندي کړي. ښاغلي عمر ویلي د ناټو په چوکاټ کې له افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ افغان ځواکونه له پخوا ډېر پیاوړي کولی هم شي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر د واخان مینپال هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د ناټو دا اعلان ګټور وباله.
دوامدار مشارکت لرو او دا مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ناټو ترمنځ دی. ناټو تعهد لري چې په اوږدمهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تجهیز، روزنه او سلام مشورو ته دوام ورکړي او موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین صدیق صدیقی هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له ناټو سره د نوي مشارکت تود هرکلی کوي. ناټو افغان ځواکونو ته د دوامدار ملاتړ ډاډ داسې مهال ورکوي چې د دغه سازمان او امریکا ټول عسکر له افغانستانه په وتو دي. پنټاګون ویلي د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته له 20% د زیاتو سرتیرو وتل بشپړ شوي او زیاته اندازه تجهیزات هم له افغانستانه بهر شوي دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي.
د ناټو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او وړتیاوو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همداراز د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
افغانستان شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي سرتیري لري چې دا مهال ډیره برخه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د سولې خبرو له اوږدېدو سره د جګړې لیکې هم د پخوا پرتله ډېرې تودې شوي. له همدې تېرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې طالبانو څلور ولسوالۍ لاندې کړې چې تازه یې د میدان وردګو، جلریز او د لغمان دولت آباد ولسوالۍ دي. تر دې وړاندې د میدان وردګو، نرخ او د بغلان برکه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي دي.
د چارو کتونکو یو په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي وی ناټو له افغانستان سره د ملکرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی جلالی له افغانستان سره د ناټو د مشارکت د دوام په اړه وایي دا لارې چارې د دواړو لوریو ترمنځ په خوا مشخص شوې دي. له افغانستان سره د مشارکت په اړه د ناټو د عمومي منشي نوی اعلان په څه معنی د پوځي چارو له متخصص ښاغلی جلالی څخه به واورو.
دا مشارکت نوی نه دی. متحده ایالات او همدارنګه ناتو د افغانستان له دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت تړونونه لري چې په هغه اساس باندې دا هیوادونه د امنیتي قواو دفاعي قواو د روزنې دپاره همدارنګه د هغو سره د مرستې او مشورې دپاره تعهد لري. نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري. دا کوم نوی خبر نه ده. منتها چې قواوی له افغانستان ووزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته، نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي. یو دا کار ترسره کیدای شي ځکه په نورو مواردو کې هم د نورو هیوادونو ځینې پوځیان په نورو هیوادو کې روزل شوي دي.
له افغانستان بهر د ډیرو یا کافي شمېر ځواکونو روزل څومره امکان لري؟ او بل ناتو ولې د روزنې دا ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ؟
خدانه په افغانستان کې ځکه کې دوم کینه ده چې د دوه د تړون په اساس باندې امریکا او د ناتو قواوی له افغانستان ووزي او د هغه ته تعهد متعهد پاتې شوی دی. نو ځکه قواوی ووزي، وخت چې قواوی ووزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي. نو په هغه اساس په نورو هیوادو کې یو دا کار ممکن دی ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادو کې وشي. د نورو هیوادو ځینې قواوی پخوا روزل شوي په نورو هیوادو کې، لکه په اردن کې شوي، په شرقي اروپا کې شوي، او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې هم دا کار کېدای شي.
که چیرته د امریکا او ناټو له وتلو وروسته د طالبانو او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړۍ کېږي، امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي؟
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنه ده مالی مرسته ده، ځکه چې د افغانستان امنیتي قواوې په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي. او په عین زمان کې د امکاناتو، تجهیزاتو، وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی، ځکه وسایل یو وارې چې څوک له منځه ځي یا تخریبېږي نوي وسایل راځي، د هغو دپاره روزنه په کار ده. او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته. او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل نه کېږي، باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي، د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي، او همدارنګه د هغوی قواو مرسته ضروري ده. دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وتلو وروسته د نوو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي.
د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ولسمشر اشرف غنی وایي سوله لومړی توپ دی، خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو په فکر کوي له سخت مخالفت سره به مخامخ شي. ښاغلی غنی دا خبره له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې کړې ده. له همدې ورځپاڼې سره د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا رئیس عبدالله هم شخېدلی دی او هغه هم پر طالبانو انتقاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش اندېښمن کړی. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړی ویلي، د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر تر 11 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشه رامنځته کړي.
د بخښنه غوړم چې دا د جمهور رئیس بوش سرګندونه وي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې ادارې شورا د مشر عبدالله سرګندونه به په دې راپور کې واورو.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپیو کته او تلخوالي ته دوام ورکړي. د خلکو او افغان ځواکونو سخت غبرګون به وویني. خغلی غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې سوله د افغانانو لومړیتوب بلله، خو طالبان تورن کړي چې جګړه یې نه ده درولې او ترخوای ملکیان او نور فعالان په نخه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او ویان دي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دودوی پر وړاندې غوره کړي دي. محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهمه بللی، خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستا د دې ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې ګنې طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي، خو هغې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالي مرستې مهمې بللې. حقوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوسټ سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې جدیت نه دی ښودلی او تر خوا یې جګړه روانه ساتلې. ښاغلي عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامي لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي، دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشي نیولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. ښاغلي عبدالله له یوې سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی، خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نه شي. عبدالله عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي، دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کېږي د دوی ځواب دا وي چې اسلامی نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري، خو د همدې اسلامي نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولای. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو ویستل هیښوونکي بللي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولی شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوسټ سره دې مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوهې له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
وروسته تر دې چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د دریو لوبغاړو د کورونا نتیجه مثبته راوخته، د اولمپیک د کمیټې ترسره کوونکو په اولمپیک کې د افغان تکواندو لوبغاړو له ګډون سره مخالفت وکړ. په اوړي کې د اولمپیک په لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي سیالۍ پرون په اردن کې پیل شوه او هلته معلومه شوه چې درې افغان لوبغاړي کورونا دي. تکواندو هغه ډګر دی چې تمه وه افغانان به پکې په اولمپیک کې مډال ترلاسه کوي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویاند ذبیح الله شاهزاد په دې باور دی چې لا هم یو چانس شته.
یو ورکه چانس ته دی تاسو پوهیږئ چې یو بل برخه د هغه نړیوال کمیټې د اولمپیک شبې چې دی هغه یو وایلډ کارت لري یا انوایټیشن کارت لري د دعوت کارت دی، هغه ټول ځوانونه کولی شي چې د هغه لپاره برخه واخلي، خو د افغانستان چانس به ډېر ټیټ وي ولې چې ډېر هېوادونه غواړي چې هغه ترلاسه کړي. خو بیا هم هیلمن یو چې افغانستان کچېرې لږ چانس هم لري، خو بیا هم موږ هیلمن یو چې هغه ترلاسه کړو او موږ حداقل یو نماینده په اولمپیک کې لار پیدا وکړو انشاءالله.
څومره وخت نور باید خلک انتظار وکړي چې د دغه یو لوبغاړي د چانس ترلاسه کولو لپاره امید ولري؟
تقریبا دا یو میاشت نه هغه به مشخص کیږي او به معلومیږي چې هغه برنده د هغه وایلډ کارت کوم هیواد به ګټل کیږي.
ستاسو په نظر ولې دا لوبغاړي واکسین شوي نه دي د کورونا له خطره، ځکه چې افغانستان په لکونو ډوزه واکسین ترلاسه کړی؟
دولت د افغانستان چې د ورزشکارانو لپاره دا واکسین هغه زمینه برابره کړې نه ده. دا مسله موږ غواړو د دولت نه چې ورزشکارانو لپاره هم زمینه مساعد کړي چې دا پرابلم په راتلونکو لوبو کې رامنځته نه شي.
تاسو چې دولت له دولت نه مو مطلب کومه برخه ده چې تاسو چې زمينه نه ده برابر کړې؟
ورزشکاران دغه په برخه کې شامل نه دي، صرف هغه ملي پاوند دي او سرتیري او همچنان هغه د خط مخص کارکوونکي د دولت دي هغه شامل دي. د واکسینو دوز چې واخلي او ورزشکاران په دې برخه کې تر اوسه پورې شامل نه دي.
تاسو فکر نه کوئ چې تاسو باید خپل تقاضا کړې وای او د عمر روغتیا وزارت مو غوښتنه کړې وای چې ورزشکاران باید واکسین شي؟
په دې برخه کې زه معلومات نه لرم، کیدای شي چې هغه زموږ د مسؤلین تقاضا کولی وی، خو زه په دغه برخه کې هغه خپل نظر نه لرم. تاسو بهتره دا ده چې تاسو د مسؤلین د رئیس نه او د مربی د ملي ټیم نه پوښتنه وکړئ. دا
د افغانستان د تکواندو د فدراسیون لویان سبیح الله شهزاد څخه په مننه.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کابل ښاروالي اعلان کړی چې له دې وروسته به د هغو دوکاندارانو مالونه ضبط کړي او په بېوسلو به وویشي چې په پلیو لارو کې ښودل شوي دي. د کابل ښاروالي مسؤلین وایي هغه تاسیسات چې په غیر قانوني ډول جوړ شوي او له عمله یې لارې بندې شوي دي هم سرغړونه بلل کیږي. خلک څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
کابل د 4.5 میلیونه اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼ مېشته ښار. په دې ښار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د ښاري پلان له مخې نه دي جوړې شوي، خاري نظم او د وګړو کنټرول لستونزو سره مخ کړي دي. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې ښار کې د خاري نظم دراوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سرک په سر د پلور لپاره خودل شوی وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې دغه توکي به له ضبط وروسته په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رسا وایي کوم پلورونکي چې پلی لارې بندوي او په خار کې د غنی غونی لامل ګرځي یو ونی وخت لري چې دا چاره ودروي کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
دکانهای کینا بیشتر اموال خود را
داسې دکانونه شته چې خپل ډیر مالونه له دکانه بیرون ایښي دي. دا شان هغه قصابي چې له دکانه بیرونی غوخه راځړولې وي یا هم د دکان مخ ته د سړک پر سر حلاله کوي او ستونزه جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته مو خبرداری ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده دوه درې یا یوه اونۍ دوی ته وخت ورکړل شو چې دا کړنې پای ته ورسوي. کنه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه یې ضبط کیږي او په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
هغه لري رسوایي هغه موټر چلوونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلۍ پورته کوي او پښنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو په وړاندې هم چې ګڼګونه جوړ کړي اقدام کیږي. خو د ښاروالۍ دا پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو لغبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکي احسان ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار هلې ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم زموږ لپاره د منلو نه دي چې زموږ تجاري توکي خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوګونی چلند کوي مونږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پریکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ
دا یو ښه او کمپاره اقدام دی. موږ هر کلی کوو ځکه چې له دې سره به یو خو په ښار کې ګڼګونه کمه شي او بل به په ښار کې یو نظم رامنځته شي. کوم څه چې تر ډېره په دې وروستیو کې د کابل ښار نظم هم د خرابې په لور روان دی او ګڼګونه هم زیاته شوې ده.
که ښاروالۍ دا کار وکړي دا به ډېر هم نه کار وي. ډېر کار به د شام پاتې او نظافت کې ډېر مرسته کوي. موږ ښاروالۍ دې کار څخه استقبال کوو.
له دې وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور نه دي تمام شوی. خود دوی په خبره که دا ځل ښاروالۍ خپل دغه پریکړه په جدیت عملي کړي ښایي دا په افغانستان کې یو بېساری اقدام وبلل شي چې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ترسره کیږي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ له اوربند سره سره پرون جمعه په بیت المقدس کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې وشوې. شخړې هغه مهال وشوې چې زرګونه فلسطینیان د جمعې له لمانځه وروسته په اعتراضي ډول سر راټول شول. د دې اخوډپ پر مهال د مرجوب له راپورونه نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د غزې د جګړې پر سر پرون جمعه اوربند اعلان شو، خو په همدغه ورځ له اوربنده سرغړونه وشوه. دا وروسته تر دې چې اقصی جومات کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه اعتراض کوونکي او اسرائیلي پولیس سره ونښتل. اقصی جومات چې د بیت المقدس په ختیځ کې پروت دی مسلمانانو او یهودانو دواړو ته تقدس لري. د اسرائیل پولیسو ویلي پرون ماسپخین د اقصا جماعت په محوطه او شاوخوا سیمو کې نارامۍ رامنځته شوې چې دوی یې د پراختیا د مخنیوي لپاره سملاسي او په ټول قوت سره لاس په کار شول. که څه هم اسرائیلي لوری د پرونیو شخړو تحریک کوونکي فلسطینیان بولي، خو فلسطینیان بیا وایي اسرائیلي پولیسو غوښتل جګړه کې د ماتې غچ اقصا جماعت کې لمونځ کوونکو واخلي. نړیوالو خبري اژانسونو ویلي چې د پرونیو شخړو پر مهال اسرائیلي پولیسو اخکې بهونکی ګاز او صوتي بمونه کارولی دي. فلسطینیان له هغو اسرائیلي پولیسو سره نښتي وو چې د اقصا جماعت محوطې ته ننوتلي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مصر په منځګړیتوب د فلسطین او اسرائیل ترمنځ اوربان ستایلی او ویلي دي دا ګام د دوی مصر فلسطینی ادارې او د منځني ختیځ د یو شمېر نورو هیوادونو د لوړې کچې خبرو په پایله کې اوچت شوی دی. بایدن ویلي د دې هڅو په ترڅ کې یوازې د خپله شپږ ځله د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړې دي. اسرائیل وایي د تیرو ورځو جګړو پر مهال حماس ډلې ته سخت زیانونه اړولي، خو وایي دا ډله لا هم پر اسرائیلو د توغندیزو بریدونو وړتیا لري. حماس بیا داسې مهال دې جګړه کې د بریا ادعا کوي چې غزه کې ډېرو کورنیو خپل خپلوان له لاسه ورکړي او کورونه او کاروبارونه یې زیانمن شوي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د یوولسو شپو ورځو جګړې پر مهال 232 فلسطینیان او 12 اسرائیلیان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې، روسیې او چین هم د دواړو لورو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سږکال شاوخوا 10 سیلانیانو د نورستان لیدنه کړې ده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت پسې ښه شي او د بیا رغونې چارې په دې ولایت کې ګړندې شي، د دې سیلانیانو شمیر به 2 برابره شي. نور په دې راپور کې
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیا وو. دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د ځای ته اوس ډېر سیلانیان رامات شوي. سره له دې چې نامنی په دې ولایت کې جدي ستونزه ده، خو له تیرو 2 کلونو راهیسې ګڼ شمېر ځوانان د خپلو رخصتیو لپاره نورستان ته سفر کوي. نورستان ته راغلی له کندهاره سلطان محمد د دې ولایت د ښکلاګانو په اړه وایي. ډیری سیلانیان له ډیرو لرو پرتو سیمو دې ولایت ته راغلي تر څو د دې ولایت له ښکلاګانو لیدنه وکړي، خو نورستان ته ډیری غځېدلې لارې خرابې دي او سیلانیان یې له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل اوسیدونکی رنګین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلی. له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلوونکي هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلوونکی ولی محمد:
د لارې مشکل هم بېخي دغه ته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځو چې دغه لاره داره کمې چې جوړه نه شي سمه نه شي ډېر د مشکل سره مخامخ خوندیواله ډېر په پښو سره راغلي موټر مو خراب شو.
خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي، خو د مرکزي حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم:
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي، او زه هم دا خبره تاییدوم. په 23 کیلومتره باندې عملا کار روان دی چې انشاءالله ډیره برخه به سکالی پوخ او قیر شي. د وزارت فعالیانې مې د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوارم چې ډېر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ییزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر په رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه. خو سږکال دا شمېر له شپږو تر لس زرو کسانو رسېدلی چې په تېرو کلونو کې بې ساری وو.
د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې په دوهمه نیمایي کې یعنې له اتو نیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون خپور شوی دی، زابل ته ځانګړی شوی دی. تکرار یې تاسو اورېدلی شئ. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د بدلې شوې بڼې پیښې ممکن ټولو ولایتونو ته رسېدلې وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي د ویروس دا ډول پیښې لومړی یوازې ختیځو ولایتونو کې وي چې وروسته یې لمن پراخه شوې ده. په افغانستان کې د کرونا د ټولو رسمي پیښو شمېر له 15 زرو اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سری قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سری قطعې مشي په غاړه درلوده، خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي شریک کړي. صرف دومره یې ویلي دي چې دا پیښه پرون رامنځته شوې. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي. شاغلی اڅکزي تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی واشي شوي نه وښني، خو په خبره یې افغانان هره ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی د اسرائیلیانو او حماس ترمنځ د اوربند د ادامې لپاره دعا کوي او د دې خونړۍ شخړې حل یوازې دا دی چې دوه دولت جوړ شي. د یوې ترسره شوې څېړنې پایلې ښیي چې ایران د ډیجیټلي پیسو د کارونې په وسیله له لګول شویو بندیزونو تېښته کوي. دا څېړنه د الپټیک په نوم د یوه بنسټ لخوا ترسره شوې ده. روسي چارواکي وایي لږ تر لږه لس کارګران د چټلو اوبو د تصفیې پر مهال په غالب ګمان د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. دې کارګرانو د روسیې د روستوف ښار په جنوب لویدیځو سیمو کې کار کاوه. او د توکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي که دا ښار د کرونا وبا د محدودیتونو له کبله له بیړني حالت سره هم مخامخ شي، دا لوبې به ترسره شي. اوس ولایت په ولایت پروګرام ته مخه کوو.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت خاغلو اوریدونکو د نن په خبرونه کې پر زابل ولایت خبرې کوو. زابل د هواد په جنوب کې پروت ولایت دی او ډیری سیمې کلیوالې دي. د وګړو اصلي شمیر د ملګرو ملتونو د اړوندې آی او ایم ټولنې د احصایو لمخې له 3,00,000 اوړي. زابل له روزګان، کندهار، غزنی او پکتیکا ولایتونو سره ګډې پولې لري او په جنوب ختیځه خوا کې ډیورند کرښه پراته ده. سیمې غرنۍ دي او حتی له دریو تر یوې لږه برخه یې چې تقریبا په سلو کې 28 کېږي اوارې ځمکې لري. د ولایت په ولایت په دې خپرونه کې پخوا تر دې هم د زابل په اړه بحثونه شوي او ستونزې په ګوته شوي دي. په دې خپرونه کې مو د زابل مرستیال والی عنایت هوتک میلمه دی. د والی په استازیتوب په دې خپرونه کې همداراز د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلی چې تل له رسنیو سره په ډیر اورین تندي خبرې کوي په خپرونه کې ګډون لري چې د هیواد د قانون جوړونکي او د حکومت په اجراتو د څارونکي قوې په استازیتوب په خپرونه کې حاضر وي. لومړی له ښاغلی زابلی نه پښتنه کوو. اول خو ښه راغلاست درته وایم زابلای صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. غواړو په خپرونه کې لومړی لنډ له تاسو واورو چې عمومي امنیتي وضعیت چې پر رغنیزو چارو او ټولنیزو برخو اثر کوي، عمومي وضعیت څنګه دی په زابل ولایت کې؟
جناب تکس تاسو ته، جناب مرشال ولی صاحب تکس ته، د افغانستان ټولو اوسیدونکو ته چې د پر ځای کې زموږ غوري خصوصا د زابل ګرانو اوسیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. جناب چې کله په زابل کې امنیتي وضعیت په دغو اخیرو ورځو کې دا ځکه خراب شوی دی چې یو مرال ته په زابل کې د پرسنل د کمبود سره د ډېره وخته مواجه اوس بیا بېخي ورسره مواجه. زموږ پرسنل هلته هم د پولیسو هم د امنیي امنیت د خوا څخه ډېر کمبود دی. په دې برخه کې مشکلات ډېر لرو. همدارنګه دا یو سرحدي ولایت دی، د پاکستان سره تقریبا 30 کیلومتر پوله لري. لروډیره امنیتي شکنن دی، د ډیر خاص همدغه زابل دی چې د ډیر ولایتو څخه د مخالفینو د اکمالاتو لار په زابل کې راتېږي. اکثره وخت موږ شکایتونه اورو، خیالي پولیس یا خالی د تشکیلات په کښې کې چې هغه چندان لبیک نه دی ورته ویل شوی، سم کنټرول یې نه دی کړی چې ولې دا معاشات ډېر اخلي او پرسونل په واټات کې لږ موجود دي. موږ د مرکزي حکومت سره هره ورځ غږېږو، هر ورځ زارۍ ورته کوو چې د خدای په لاس ستاسې څه تقویتي پرسونل ور ولېږئ، دا تجهیزات ور ولېږئ. ګیله زموږ ستاسې نه هلته تقویتي پرسونل ولېږي او نه هغه چې پرسونل لرو د هغو معاشات اتنه وکړي. پر خپل وخت باندې بېچارهګان معاشات یې ډېر لږ دي، امتیازي معاش خو نور کړي، خپل معاشات نشي ورکولی، اکمالات نشي ورته کولی. جناب تاسو باور وکړئ چې ډېر عادي تجهیزات یې چاته نه لري، ډېر عادي سلایې دي چې طالب یې لري یا مخالفین یې لري، زموږ پولیس یې نه لري. زموږ پر مرکزي حکومت همدغه خصوصا پر وزیر صاحب داخله او د امنیت پر عمومي رئیس باندې دا غږ دی، ستاسو لطفا د زابل پر دغه ولس باندې لکه د نور افغانستان خلک زړه ورباندې وسوځوئ، توجه ورته وکړي. داسې د مور مرې دغه برخورد نور نه راسره کوي، زابل هم د افغانستان یوه نقطه ده.
وکیل صاحب، که د دغو ولسوالیو دا دی هغو سیمو چې یا د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو مخالفینو د دولت ترمنځ جګړې پکې کېږي، د دغو سیمو د اوسیدونکو عمده ستونزې څه دي له امنیت پرته؟
جنرال تکس زموږ زابل خو ډېر غریب ولایت، یوازې زراعت لري، خلک په زراعت ډېر مصروفه دي، یو ډېر کم ځوانان دي چې هغه په تجارتي کارو باندې اخته دي، خو ډېر 90% زموږ خلک د زابل په زراعت اخته دي. اوس بیا په دغو کلو کې خصوصا سږ کال کې وچکالي هم راغلی ده، اوبه هم لږ دي، دا یو بل مشکل دی چې خلک یې د کړاو سره مخ کړي. اکثره ځوانان ځي یا ایران ته یا پاکستان ته یا نورو ولایتو ته ځي د خواري او د غریبۍ لپاره. مشکلات مو په دغه باره کې بېخي ډېر دي. موږ تر اوسه پورې دغه نه دي کړي چې دغو خلکو ته یا د زراعت په بخش کې یو عمیق سا ورته وکړو، یا د اوبو یو غم وخورو، یا د دې اقلن هغه څه چې محصولات یې هغو دپاره یو بازار پیدا کړو، دا مو نه دي کړي. نه حکومت موږ سره په دې کې همکاري کولی شي، نه موږ دغه د دوی ارزو پوره کړې ده. په دې کې موږ ډېر کم راغلي خپلو خلکو ته. د معرفت په بخش کې موږ باید نه وي چې نه تکا صاحب هغه مکتبونه چې په مرکز کې لرو یا په ځینو ولسوالۍ کې لرو، د هغو سره مخالفین هم کم دغه لري، مخالفت نه کوي، هغه فعال دي. هغو ته ورځو، خو بعضې وخت د کتابو کمبود لرو یا د معلمینو کمبود لرو چې هغه د مرکزي حکومت سره هم ویلي دي، هغه په ټول افغانستان کې دا مشکل مشتوی. په خپله موږ هم دغو نه کړي دي چې په هر کال په 15,000 16,000 10,000 کتابونه په خپله موږ په خپل شخصي مصرف واخلو ویلي دي، یا په مکتبو کې د آمادګۍ د کورسونو په نامه باندې جوړ کړي دي. په هر لیسه کې موږ لرو شخصي مو جوړ کړي دي چې تر څو دې کانکور ته آمادګي ونیسي. دغسې د سیاحت په برخه کې موږ شفاخانه لرو، یوه شفاخانه مو ونه لیدله، بله حکومت راته جوړه کړې ده، فعلا نږدې ده چې تکمیله شي په مرکز کې. خو هغه مشکل چې د دوا دی په نور افغانستان کې دی، په زابل کې هم دی، د دواو د اکمال په باره کې موږ مشکلات ډېر لرو، ځکه د حکومت نه وایي موږ دونه بودیجه نه لرو چې ټول افغانستان ته دوا مفته ورکړو، دوا باید پر بازار باندې ورکړو.
ډېره زیاته مننه سناتور صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د زابل مرستیال ولی عنایت هوتک په خپرونه کې وصل شوی دی. داسې شکایتونه شته ښاغلی هوتک چې یو شمېر سرتیرو ته معاشونه، خپل معاشونه یې نه ورسیږي.
سلامونه کرامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. د معاشاتو مشکلات ځینې وخت دی چې ځینې وخت مرکز ته په کورونو کې پیسې نه وي راغلي، یا دلته ځینې وخت تخنیکي ستونزې وي، په خپل وخت باندې سرتیرو ته پیسې نه رسیږي. دا ستونزې کله کله وي، په خپل وخت باندې پیسې یا معاشات دوی ته نه رسیږي. خو په ډېر ځکه چې دلته نوی کال هم مابین کې رالی، د نوي کال سره همیشه بودیجه ځنډیږي او په خپل وخت باندې معاشات نه ورته رسیږي، نو په دې وخت کې وخفرانه او د دوی معاشات زیات وزن لري.
مننه. یوه بله پوښتنه هم چې د زابلي صاحب نظر مو پی واخیست، دا ده چې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي، یا هلته د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ دوامداره جګړې کېږي، د هغو سیمو د خلکو د مشکلاتو او ستونزو په اړه که راته ووایي.
بله، مشکلات خو په دې خبره ده چې زیات دي په ولسوالیو کې مشکلات. هلته دوامداره جنګونه دي، موږ سرتیري خپله په جنګ باندې بوخت دي، خو زموږ ملکي ادارې چې دي هغه خدمات په مکمل ډول باندې حال تکار کی لکه صحت د صحت مو سمجمو کې پر ټول زادن کې سلوش کې ته روښتونو او کلینیکونو لرو زبایا روښتونه دي او سلو دیش کې ته کلینیک دي او د مکاتب تقریبا په زادن کې موجود د 224 مکاتب لرو په ټول زادن کې سی او سلو درو اویا پان دي دا په ولسوالي او مرکز کې دي دیس نو دیس دای سی دي چاته بابا د اوناسو دي موږ خدمات ملکی خدمات هلته فعالیت لري د سیاحت بخش او د معرفت بخش او د زراعت بخش دا فعال ده.
ډیر زیاته مننه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ولایت په ولایت خبرونه له ازادي رادیو اوري. یو اوریدونکو ته سره زمونږ تماس ټینګ شوی دی. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خبرونه ده او خپل سوال له ملمنو سره مطرح کړئ.
السلام علیکم. کاکل صاحب احمد همګر ګرفره پاړی ده ټینګ عزیز خان کا لغمان نه جما هو پختنه دغه دا سیار وخت د امنیتی ځواکونو معاصره په ډیرو ولسوالیو کې په کمر بندو کې حکومت په وخت باندې پختنه نه کوي چې کله خو تلفات هم ورکي او هغه سه هم د دولت مخالفین ونیسي نو پس لاغې بیا حکومت توجه ورته کوي. هغې نه بعد دا خو بیا هم نه کېږي بیا هغه تعجیزات هم سر څه شوي وسایل هغه ټول له منځه لاړ شي او عسکر هم شهیدان شي وروره دغه مې خواهش وو له حکومت نه کومه خالخه.
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. مهرباني وکړئ نوم مو او پوښتنه مو.
زابل ولایت دشکته کیلومتر سرحدي پوله چې لري د زابل ولایت دا ولې نه د خوندي خوم دیوال لري هم کمانډانی لري ولایتي اداره لري او شاګوبه وتک صاحب څخه داخله ده او د زمینی زابل څخه داخله ده. دا ولې نه د خوندي باید خوندي ده ځکه دا پولیس خدمت در رزګان ولایت نام نه د دې شهر صفاق در رزګان ولایت مخالفین تیری ده او هغه په پاکستان کې تصاوري.
ډیر زیاته مننه. فضل هادی وردک د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. وردک صاحب مهرباني.
تاسو به تاسو نه فکر او سوال دا غلی چې دا زابل ولایت برق لري کې نه لري یو ته کوم ولسوالې پورې برق شته یا کوم ولسوالې کې دا غوښتوي در وخت کې کله دا رسنې زور و مال ته درختوي ستون دې ډیر وي د شپخونو د دوا او د ډاکټرونو کمپیوټر تړیر دی نو په دوه لیکو کې د کوم کار کړه ایده دا د شپخونو یو د دوا او د ډاکټرونو په باش کې کوم دا څه په وای کار هم تا کړه په زابل کې
د دې کې چې کېنه زابل ولایت نه لري نو والی صاحب خو نه دا پښتنه ده ډاکټر لطیزمه رئیس د دوا ته شاجی بازار بنڅوي نو دوه څوک نشته چې پښتنه وکړي.
ډیر زیاته مننه صدیق صاحب. له خپل میلمنونه به واورو. لمړی به په همدغو پوښتنو د هوتک صاحب د مرسیال ولی لاندې خبرې واورو او ورپسې به بیا هم د زابلی صاحب نظر واورو پر همدې مسایلو. هوتک صاحب لمړی تاسو مهرباني وکړئ.
دا اول خو د وردک صاحب د سوال په جواب کې چې دوی وایي چې زابل برق د زابل ټول زابل برق نه لري کلات مرکز برق لري او د صحت په بخش کې چې کوم کلینیکونه موږ لرو په ولسوالۍ کې مامورینه دوري وکوله ټول ته موږ کې د شپږ کلینیکونه موږ لرو هلته سولر سیستم فعال ده او د چیرې ساته برق لري د سولر سیستم برق لري او دلته په یوازې کلات مرکز کې موږ د بجلی برق لرو د جنراتورانو طریقې سي او د هلته صحت کې خپل برق په زابل کې خپل برق راځي. دوهم سوال د داخره رایې کې خود شاجی ولسوالی بازار باندې نه ده او هلته د لیوا خپل د لیوا کومندان سید بابا او ورسره خپل ټول پرسنل شاجی تپلی دي د شاجی بازار خلاص ته دې ده هلته خلک د جنگ خطر احساسوي په دې خاطر کې دای سي ډیر خلک دکانونو یا بازار ته نه شوکي چې د سینه جنگ شروع شي.
یو بل پختنه دام و چې د روزګان او زابل ولایتونو ترمنځ غو پولې ولې نه خوندې کیږي؟
دا خو ډیر غټه پوله ده. اول خو زابل پختل د پاکستان یا مسایه واد سره 20 کیلومتر سرحد لري. د هغه طریقې سره یو ځای د نه روزګان بلکې پکتیکا غزنی زابل کندهار کې ولې سوالي لکه شاولې کوټ او داسې نورې روزګان
مخالفین همیشه له دغو لارو څخه کار اخلي چې هلته د حکومت د اوله سره څخه د غزنی ولایت د حاسم ولسوالۍ هلته بیخي حکومت وجود نه درلودی. نو د مخالفینو دپاره یو مهم مرکز و چې هلته اکثره انتجاریت و چې یا نور مواد هلته راوړل کېږي او بیا له هغه ځای څخه توزیع کېږي. د زابل خو کوچنی ولایت نه ده، غټ سرحدات لري، غټ اراضي لري. دا ټول اراضي ناممکنه ده ترڅو پورې د ولسونو همکاري نه وي، یوازې تفلیسو باندې یا اردو باندې د دوی مخه ونیول شي. ځکه دوی د کومو پوستې دي یا ولسوالۍ دي یا کوم مرکزونه دي، له هغو لارو څخه نه تېرېږي. دوی خو د غلچکي لارو یا غرونو یا نورو لارو څخه تېرېږي.
مننه. او یو بل پوښتنه هم دی، یو بل اوریدونکو هم در څه فکر کوم له لغمانه خبرې کولې چې وای عسكر محاصره شي پس لغه بیا دولت هلته اضافي مرستندوی ځواکونه ورلېږي. تاسو په زابل کې په دې ورستیو کې داسې حوادث درلودل چې عسكر د محاصره شوی وي او بیا د
داسې حوادث خو موږ تر اوسه پورې یوازې د یو څو ورځې د شینکی ولسوالۍ وسې هلته ولسوالۍ محاصره ولا یو هفته بعد غردور ته ورورسېده او نوي پولیس هم ورته ورسول چې هغه ځای پر ځای باندې سلو. دوهمه پېښه داسې نه ده چې هلته د عسكر محاصره او قوتونه ډېر ونه رسېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. او اوس ډاکټر صاحب، زابلي د مشرانو جرګې لغړی نه پوښتنه کوو چې پر همدغو مسایلو کې مو یادداشت کړی وي. ډاکټر صاحب، هر یو ته جلا جلا که په لنډ ډول یو څه وایي.
جنابي تکل صاحب، همدرد ورور چې د دغه څخه د لغمان څخه خبره وکړه چې حکومت پر وخت باندې اقدام نه کوي، دا وکت دی په شاجي کې موږ تاسو یو منطقه ده د چینو په نامه یادیږي. هلته هغه وخت چې مخالفین راغلل هغه منطقه یې ونیوله، تر اخره پورې هم حکومت هغو ته کومک را ونه رسوي چې اوس هم هغه د مخالفینو په لاس کې ده. دغه چې لکه څنګه چې ماوی صاحب اشاره ورته وکړه، زموږ یوه شینکی ولسوالۍ ده، په هغه کې اوس فعلا درې ولسوالۍ هلته خپل مرکز راوړی دی. یعنی د شینکی ولسوالۍ ده، د شمولزور ولسوالۍ ده، یوه بله د نوباد ولسوالۍ په نامه دي هلته اوسېږي. خو دا یوه ولسوالۍ د حکومت هلته یو موږ هلته یو پوسته لرو پنسلا چې دغه حکومتي خلک پکې اوسېږي. د تاریخ د لارې څخه هلته موږ اکمالات نشو ورته کولی. د خدای پاک د هغه بیچارهګان وایي چې موږ یو ولسوالۍ زما سره لغیرې چې په وله په بله کړه هلته موږ ته مرمۍ ده څوک نسره رسولی، ډوډۍ نسره رسولی. نو د حکومت د مرکزي حکومت څخه همدغه ګیلاس تلک دي. زموږ هغه باتور سربازان په دې بد حالت کې دي، متاسفانه چې ډوډۍ
سوره سوالی مرمی سوره سوالی. ډیره زیاته مننه. نور اوریدونکو هم لرو، خو زغورم یو ور ل مرستیال ولی خغلی هوتک صاحب نو پختم چې د زراعتي محصولاتو د باغونو د ځمکې د کروندو څه حال دی او اومده محصولاتو په برخه کې تاسو کروندګرو ته او باغدارانو ته څه امکانات برابر کړی دی هوتک صاحب؟ بلې،
د زابل ولایت یو زراعتي ولایت نه د زراعت بخش کې واقعیت څونه کار ته اړتیا ده، هغه عمره کار نه ده سوی. ځکه چې زابل مختلف نوع د زراعت دلته چې میزان ولسوالۍ کې انار او انځر ډېر زیات دي. د زابل انځر ډېر مشهور دی او هندوستان ته هم په ډېر لوړ قیمت سره ځي. خپله زابل کې سږ کال دلته من ډېر کوچنی مان ده چې هغه تقریبا 4 نیم کیلو ده، 8000 افغانۍ ته ورسېدی. او د ترنک شاجوی بیا د شمشو یا انګورو مرکز د خاطی افغان دای چوپان او شینکی شملزی نو اتغار دا بیا د بادامو مرکز ده. هغه څه چې لازم دي هغه څه نه دي، چې ځکه چې دلته زراعت وزارت کې 40 برنامه کار کوي. په زابل کې لاغې جملې ته یو برنامه دلته کار کوي. نو په خپله هغه برنامه دغه پروګرامونه مخته وړي، چون هغه برنامه دلته نه دي راغلي. نو موږ بار بار د مرکز څخه غوښتنه هم کړې ده چې څو برنامه دلته راشي او د بازګرانو او د کروندګرو لپاره د دوی د هوا او د آب و هوا مطابق فصلونه ورته یا مثلا نورې کلي دوایې چې دي یا کوم مرضونه دلته د هغوی لپاره احتیاطي فصلونه نهالګي ورته راځي.
دغه محصولات چې تاسو د بادام، انځر او نورو یادونه وکړه، دا د دولت په امکاناتو صادریږي له دې ولایت نه نورو ولایتونو او بهر ته، او که د طالبانو په امکاناتو؟
نه، دا خو ټول راځي کلات مرکز ته، ځکه چې خپل مونډیانې د دې کلات مرکز کې دي. عمومي مونډیانې د ولسوالۍ مرکز ته راځي، بیا تجاران په خپل شخصي لګښت باندې خپل تجاران وړي.
ښاغلی هوتک، د دغو محصولاتو د ښې ساتنې لپاره تاسو یا مرکزي حکومت سړې خونې جوړې کړي د کروندګرو او باغدارانو لپاره؟
سړې خونې تر اوسه سږ کال اوله وه، دغه یوه برنامه راغلې ده تر اوسه پورې. زابل ته په دې اتلس کاله هېڅ برنامه په زراعت کې نه ده راغلې. اوله برنامه چې سږ کال شپږ میاشتنۍ دوره یې ونه، شپږ میاشتو دپاره قرارداد ته هغه برنامه چې کله راغله د پیچلتي په نامه سره برنامه وله، چې هغه یوه سړه خونه او دوه سوه کشوشانې ورغولې. تر دې مخکې کومه برنامه داسې سړې خونې لکه نه دي جوړې کړې.
ډیره زیاته مننه زبلای صاحب. کلانډ د ښاغلي هوتک په خبرو باندې تبصره کوي چې بیا وروسته ورځو اوریدونکو ته.
جناب ته کسې ما د خپلو خبرو په اړه شروع کوم. د تورې موږ په دې نیټه ولې د مولا د زابل د خلکو د پاره د ضرورت په بخش کې دي ته خوشن د اوس په مشکلي په حالت کې دي ته وو بندوبست کو یا کله د مرکزی حکومت دې واسي اوس په یو لږ د امیق ساګانو په کندل کې مشر کومه پیاز هغه محصولات موږ لرو، هغه زراعتي پیداوار چې موږ لرو، هغه بادام دي، کاغذ مرتاج کیشته دا یاد موږ انځر دي، ستوغه د پاره یو مناسب بازار پیدا کو. دا از مشر نه مرکزی حکومت کومک نه مش خپل توالدی پدې کې مش خپلم پاته راغلی چې څه تلاش وکړای وي خلکو ته ډیر ملامت پدې ساکي. او چې جناب او تک وی چې د مرکز څخه یو برنامه راغلی دا مور په دا برنامه د لیپ د زراعت وزیر سره تعقیب کو چې وخت دی څلور سو شل برنامه لري زابل کې اور کې مور په توای چې مشته څون برنامه نورې مراکز ځکه زابل په اوس کې اقتصادي وضعیت ډیر بد خراب دی، په ډیر بد حالت کې تکاسب
تعلیم چله یو هرات د څخه په کانکور امتحان ته یو لزر کانکور الکانو کې اما په زابل کې به شپږ سو نفر کې تاسو نه د څخه دا او بل د زابل کې هیڅ سنټری شبکې وځي روشن شبکې ته کافي او بل هیڅ شبکان کار نه کوي. دا مسل چې اواز نه ده هیڅ د دې وخت توجه کوي.
ډیر زیاته مننه. دا مهمه پوښتنه دي. محمد نسیم ولسمال د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره ده، مهرباني وکړئ.
دا د کابل کندهار باندې دا سواله دا مثلا تقریبا 1000 کی شهر نه اهل حتی دا څو وخت راغلي مختلفه چې په روان شو باندې هم مترونه ساده په نه کولې. آیا دا د سستانه دوی کار در د اوسه سره ګرځول دي او دا دغه زما سره مخرب خايفين افوت كيري دا دولت فلتر باندې او سوال لري دا كيلو اول بار دولت خپل ځان اسلامي خپل ورڅخه ورڅخه چاته کوي باید هر شي سالم سره خوشالي.
اپ نفر شهید شد بعد د کونو شهید شدن بعد شهادت نو
تاسو خبري موږ نیمایي و نه ورېدلې. کله سره خبري وکي او بخي تاسو خپل ځان معرفي کوي او خبري مو پوره وکي. موږ تاسو د پایل خبري و نه ورېدې.
احمدي استم دولت زابل تماس ګرځي. سوال ما از جناب دکتر صاحب زرمای زابلی است. یک دفعه خودشان دولت زابل بیاین همین حساب امنیتی را زن خود زابل خودشان از چشم سر خود ببینن. دیگه این که میگه زابل امنیت است، کجا زابل امنیت است؟ هر شب هر شب دم خود دروازه زابل، در مرکز، در حاجی اصغر کیلی، در شادو کیلی، هر شب جنگ از وقتی که پلیس شهید میشه بعد از او که خلاص میشه همشون از بین میره، باز میبینی چهار تا تانک کمکی میره. مردم زابل رنج دیده. اینجا هر روز کاروان شهیدا روان است.
احمدی صاحب تاسو څه وظیفه لرئ او کوم ځای نه خبرې کوئ؟ دقیقا هم دا شبه
موږ د زابل خبر کوم، د مرکز زابل زه کوم دغه نه لرم، نه عسکر یم، نه وظیفه لرم. دغه چې یو وادي سړی یم په بازار کشمان کوم، خو زما تقاضا ده د جناب زابلی صاحب تقاضا ده چې راشي او خپل دلته زابل ته راشي، خپل سترګې د زابل حال وګوري، زابل کې حالت.
ډیر زیاته مننه. فکر کوم چې ورورو به خبرې سره راټولې کو. هوتک صاحب تاسو او ډاکټر صاحب زابلای تاسو خبرې واورېدې. حاجی صاحب هوتک لومړی تاسو د پښتنو ته ځوابونه ووایئ. په زابل کې تعلیمی وضعیت خندای دی وای چې مثلا کې لهرات سره مقایسه کې لهرات نه څو زره کسان د کانکور په ازموینو کې ګډون وکاو مګر له زابل نه که ما سم اوریدلی وی وای چې یوازې شپږ سو کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ.
دا د خبرې د دې سوال په جواب کې لکه څنګه چې سناتور صاحب محترم مخې وویل د هرات او زموږ په ډیر پارکونه دا هو څه موږ مقایسه کولای هم نو ځکه چې دا غوی نفوس او دا غوی تشکیل زموږ ولایت تر کسان تر اوسه پورې نو سره واده شوی ده. تر اوسه هم په درېمه درجه کې ده. نو زموږ په خپله د پرسونل د معرف پرسونل ټول په مجموع کې اتلس سوه اووه دېرش پرسونل موږ موجود لرو او اوولس سوه دوه اویا پرسونل ته موږ ضرورت لرو. تر هغه له هغې جملې څخه اته سوه
حاجی صاحب پندغه مسله کې زغورم چې لګ نورم لتاس سره تم شو. حاجی صاحب بخنه غواړم که رته وای سعید چې د ولایتونو ترمنځ خو به خامخا فرق وي او لومړی درجه او دریم درجه ولایت خو به حتما فرق سره لري. مگر
پرسونل ته اوسه پرې پرا نه ده.
و سوال دا دی چې سوال دا دی چې تفاوت همدومره دی، یعنی په همدومره لوی تفاوت شته دی د لومړی درجه او دریم درجه ولایت چې مثلا له یو ولایت نه د څو زره یا څو لسګونه زره کسان په کانکور کې ګډون وکړي او له بل ولایت نه شپږ سوه کسان؟ دا خو ډېر لوی توپیر دی. دا د یو د لومړي درجه او د دریم درجه توپیر نه ډېر زیات دی.
زموږ سرحد د پاکستان سره ده. زموږ سره جنگ د پاکستان ده او د هغوی سرحد د ترکمنستان سره ده. طبیعي خبره ده چې هغه خلک د وخته هلته تعلیم روش کړی ده. هلته جنگ دونه نه و. دلته زموږ دوه شپېته کیلومتره سرحد ده. هغوی تر اوسه پورې هم زموږ ښوونځی زموږ صحت زموږ قدرونه زموږ هېڅ هم نه را پرېږدي. دا ښکاره خبره ده. زموږ غټه پوله له هغوی سره ده. بل طرف زموږ تشکیل په اتلس کاله لږه پرته وي. دا اوس هم موږ اوولس سوه دوه اویا تشکیل ته ضرورت لرو په مارې کې. بدبختانه اووه سوه تشکیل زموږ خپل رسمي تشکیل په نورو ولایاتو ته انتقال شوی ده.
بله، د دغو وړاندیزونو یادونه تاسو هم مخکې وکړه هوتک صاحب او زابلي صاحب هم مخکې وکړه. دا ستونزه تاسو مطرح کړې ده له حکومت سره، مګر هغو څه ځواب درته وایي؟
بار بار د وزارت سره موږ بار بار مطرح کړی ده. په کلونو کلونو موږ مطرح کړی ده. حتی زموږ ځینې ولسوالۍ امیرین نه لري. زموږ د چوپان خاکي افغان د اټغر ولسوالۍ امیریتونه هم انتقال شوي دي نورو ولایتونو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زابله ستاسو نه به واورو او بیا به د اوریدونکو سره هم خدای پاماني وکړو. مهرباني وکړئ
جناب. تکسب یو ورور پښتنه وکړه د نسیم ولسمل په نامه باندې له کابل پر لار کندهار پر لار باندې زابل په منطقه کې پوسټا ده. خلک په زابوي تاسو کړی دي. محمد نسیم جان ولسمل صاحب هغه د نورات پوسټا و چې موږ حکومت ته مرکزي حکومت ته ول امو د ولایتي حکومت ادارې ته ول هغه د نورات پوسټا و کتن وجود نه لري. تقریبا مخکې د اختر هغه د شي استقلاله هلته وس څوک نازري دی. و پوسټا په شاشه پاتې ویتلې و هغه د اختر مخته د لیمو لوی سره والی خبره کړه او مسولین ته ول هغه د استقلاله وسلته د مزایمت نشته.
ډاکټر صاحب یو بل ورسته پښتنه هم ول تاسو نه چی ولې نه راځي خپل د ولایت ته ډیر لاند کې د خبرونه د سوال ته جواب راکړي چې بیا ورسره خبرونه هم رانغاړو.
دا که څه ته باور کړه ماوی صاحب خبر دی په دې موضوع باندې مخکې د اختر موږ حکومت ویلې چې موږ درځو مشتوي تاسو د کندهار څخه تر کابل د کندهار څخه بیا راسي د زابل ته مو راتګ ډیر مشکل دی او تیاری اوس موږ نه لرو. تاسو څو وخت ماتل سي د موټر امکان نشته. بیا موږ ته اندر کړو موږ تقریبا د ډیر ورځې کې د څوټه ماتل یو په وطني اصطلاح بوټونه مرته شو کړی دي چې انتقاسو خو د حکومت مشتبه د معذرت د رکیز موږ تک زابل ته ډیر معمول دی. موږ ډیر زابل ته خو په دغه شپه کې مشته یو څوای چې مشته سید انتقال کې مشکلات لري یو سور دي مراد نور زابل څخه مشته مشکل کار نه دی.
ډیره زیاته مننه ستاسو لګډون نه د زابل مرستیال والی حاجی عنایت هوتک او د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ډاکټر زلمی زابلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدر منوریدونکو ستاسو لګډون نه هم په دې خبرونه کې مننه کوم. تر بلې خبرونې تاسو په پاک رب سپارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خوراک جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولډینګ او سوراوی سرمایه
ده. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مستخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی